پښتنو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونې په خبرونه کې د بیان ازادي د حق په اړه خبرې کوو. دا چې اوسنۍ حکومت د بیان ازادي خپل یو لوی لاسته راوړنه بولي، آیا پخوانیو حکومتونو هم خلکو ته دا حق ورکړی و چې په آزاد ډول خپل نظر بیان کړي؟ د بیان ازادي اوس له کومو ننګونو سره مخ ده، او خلک څه ډول د بیان ازادي له حق څخه په ښه ډول استفاده کولی شي؟ په همدې اړه مو له ژورنالیست او په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر له مشاور ډاکټر نبی مستاق سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. اوسنی حکومت د بیان ازادي خپل یو لوی لاسته راوړنه بولي، آیا په افغانستان کې د بیان ازادي له همدې حکومت سره راغلی کنه؟ پخوا هم د بیان ازادي وه، کوه په کوم حد کې وه؟
په افغانستان کې دغه وخت نه چې مطبوعاتو خلکو منل چې مطبوعات مهم دي او د خلکو آواز په یو رقم یا بل رقم رسیږي هم حکومت ته او هم ټولنې ته، نو بیان ازادۍ ته توجه شوې ده. لیکن مختلف حکومتونو بیا داسې چې ورنه توقع کېده هغسې ونه شوه. مثلا د پاچا په وخت کې زیات اخبارونه پیدا شول، جریدې وې او مظاهرې به کېدې. داود خان چې راغل ټول شیان یې منع کړل. بیا د داود خان نه وروسته چې کمونستان راغلل، یو دوه نیس و ده نور چې اصلاح و ده چې وو هغوی منع کړل. بیا د کمونستان نه وروسته د مجاهدینو د یو 15 کاله ګډوډي وه، د هغه نه وروسته چې طالبان راغلل پخواني ټول شیان یې منع کړل. خو په دې ترتیب سره واقعا د مطبوعاتو په ساحه کې بیان د ازادۍ لپاره د 3 کاله چې د دیموکراسۍ د نوې لړۍ شروع شوې ده کار شروع شوی ده او تر یو ځایه پورې پرمختللی ده. خصوصا د حکومت قوانین وضع کړي دي چې د ژورنالیستانو د ژوند حفاظت وشي، خپل حکومتي وزارتونو ته او ریاستونو ته او نورو ارګانو ته ویلي دي چې معلومات به د ژورنالیستانو سره شریکوي او ژورنالیستان دا حق لري چې تاسو نه پوښتنې وکړي. نو دغه لړۍ تر یو ځایه پورې پرمختللې ده، خو مشکل زموږ دا ده چې دیموکراسي په انګلستان کې 200 کاله تاریخ لري، په امریکا کې 250 کاله تاریخ لري، په فرانسه کې او په نورو ځای کې په همدې ترتیب سره. دلته موږ 1 کال کېږي چې په دې کار باندې شروع کړي، د نیمګړتیاوې زیاتې دي. دا چې د حکومت د نننۍ حکومت ورته متوجه ده، دا په خپله یو لاسته راوړنه ده، یو امید ده.
دا چې ولس یا 3 کاله کېږي په افغانستان کې خلکو دا حق پیدا کړی چې خپلې خبرې وکړي، له هغه وخته چې د بیان د ازادۍ کیسه مطرح شوې تر اوسه پورې د بیان ازادي وده کړې که فکر کوي چې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخ شوې؟
دواړه دیوی خونه بیان ازادي پرېښته سره هم چې توسعه یې وکړې ده، ژورنالیستان پیدا شوي دي، زیات لیکوالان پیدا شوي دي، د خبر رسونې مختلفې منابع منځته راغلي دي. دا یو خواه ده. بل خوا متاسفانه چې ټولنه په عمومي صورت سره یو بیسواده او عنعنوي ټولنه ده، او د دوی په فکر کې تغییر راوستل چې د بیان ازادي د ژوند یوه برخه ده او په دیموکراسۍ یوه مهمه څانګه ده چې باید هغه ته توجه وشي، داسې نه کېږي. همدا 2 ورځې مخکې یوه ځوانه نجلۍ مینه منګل په رڼا ورځ وویشتل شوه، او تر اوسه معلوم نه ده چې چا دا وویشتله او څوک دا ځان ته دا حق ورکوي چې یو ژورنالیست ژوند ورنه واخلي. دغه د حکومت لخوا مشکلات په دې کې دي چې د قضا او څارنوالۍ او قانون هغسې چې په دیموکراتیکو ټولنو کې په ډېر شدت سره تطبیقیږي، واسطې چې نشته، قوانین معلوم دي چې مخالفت دې وکړو جزای معلومه ده، جرم معلوم ده، وغه مخې ته څوک نشي درېدل، هغه دلته نشته. دلته یو مصلحتي ټولنه ده، ښه قانون مو اساسي قانون مونږ لرو، لیکن یو زورواکی راځي او هغه زورواکی تر شا نور زورواکی او نورې خبرې دي چې کایغه سره سړی نرمي ونه خي او هغه خبره ونه وري، نور مشکلاتونه به حکومت ته پیدا شي. نو دغه مصلحت په خپل په ټکر کې ده له دیموکراسۍ سره. نو دغه مشکلاتونه مونږ لرو چې چې موږ ژورنالیستان متاسفانه ضایع کیږي، نور ژورنالیستانو ته ګواښ کیږي، او بزیره پر دې چې داسې قوانین دي چې باید شریک شي معلومات، ژورنالیست سره کومک وشي، اما په ډېرو ځایو کې دغه نه کیږي.
وایي د بیان ازادي شته خو له بیان وروسته ازادي نشته، یعنی که خلکو دا حق پیدا کړی چې دوی خپلې خبرې وکړي، خو ډېر کله داسې پېښې هم شوي چې خلک د دغو خپلو خبرو په خاطر وهل شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي دي. ولې له بیان وروسته ازادي نشته؟
ډېره مهمه ده چې د بیان وروسته ازادي باید وي او باید تضمین وي چې خلک په دې باندې پوه شي چې که زه یوه خبره کوم او ما خبره واقعیت ولري، که په چا باندې دا خبره بدم ولګېده، دلته یو قانون شته، یو حکومت شته، یو لار شته چې دغو مخه نیسي، بیا ما ژوند خطر سره نیسي مواجه کولای. اما متاسفانه دا کار نه کیږي. زموږ پولیس دومره قوي نه دي، څارنوالۍ دومره قوي نه ده، او دا قتلونه کیږي او معلومیږي نه چې ولې وشول. دا ژورنالیستان چې په ولایتو کې وژل کیږي یا دلته کابل کې وژل کیږي، ډېر وخت نیسي چې که پولیس یا څارنوالۍ اصلي منبع پیدا کړي چې ولې خبر شوی ده. او دغه نو وروسته هم که محکمه ته دا خبره ورسی او هغه سړی د څو کالو لپاره محکمه شي، که هغه پیسې لري او که هغه واسطه لري، هغه کیدای شي چې ډیر زر د بند نه بیرته راوسی. نو دغه مشکل ده چې د بیان وروسته ازادي همدومره مهمه ده لکه په اوله مرحله کې د بیان ازادي مهمه ده، ځکه یو څوک چې په دې باندې مطمئن نه وي چې زه آزاد خبرې نشم کولای، هغه نشي کولای، هغه خپل خبرې سانسوروي. اما د ژورنالیست وظیفه دا ده چې هغه څه چې دته په لاس ورکول کیږي، هغه واقعیتونه چې دای ورنه خبریږي، هغه په ډیر محرمانه شکل بیله دی چې خپل نظر پکې شامل کی، هماغه باید نقل کی جامعه ته، تر څو په دې ترتیب سره هم بیان ازادي وده وکي او خلک قربان اعتماد وکي او هم دوی ته کوم مشکل پیدا نشي. مثلا په اروپایي ملکو کې، امریکای کې، یو څوک چې په یو اخبار کې لیکنه کوي یا په تلویزیون کې خبري کوي، په ډیر ځایو کې داسې معلوميږي تاسو نشي پوهیدلای چې دا سړی کوم حزب یا کوم طرز د فکر پورې مربوط ده، ځکه او واقعیتونه وایي، د ده نظر پکې نشته. نو مونږ د هغه تحول، د هغې مرحلې نه ډیر لرې یو. لا تر اوسه
په دغسې یوه ټولنه کې چې کیدلی شي یو چا ته د خپلو خبرو له کبله ستونزې ورته جوړیږي، څه ډول یو څوک له دغه حقه چې د بیان ازادي د سمه استفاده وکړي چې هم یې ټولنې ته خیر ورسیږي او هم یې ځان ته تاوان ونه رسیږي؟
ډېره ښه پوښتنه. ژورنالیست په ډېرو ځایو کې تنها ده، په ګوښه ده، په یو موضوع باندې اخته ده، معلومات په لوټوي، پیدا کوي، تر څو دی وکولی شي چې بیا ټولنې ته وړاندې کړي په ډېر محرمانه ډول سره. په نورو ملکو کې یو څوک باید هیڅکله ناحقه تهمت په چا باندې ونه کړي، او که ته داسې تهمت وکړې چې ثبوت یې ونه لرې او واقعیت نه وي، تا محکمې ته کش کوي او محکمه په تا باندې جرم ایږدي، په تا دا به بندي کړي. نو د دغه ډار له امله څوک نه غواړي چې یو چا باندې بې ځایه اتهام پورې کړي. موږ په ټولنه کې متاسفانه چې دغه قضا برخه چې لکه چې می ویل دومره تقویه شوی نه ده، نو خلک هر رقم ته خبري کوي، نو مقابل لوري ته چې پلاس ورغلی نو بیا هغه وایي چې تا دغه سی خبري کړی و، نو بیا د دې چې هر شی د لاسه کیږي ترې اندازې پوری ورسره کوي. دا بیا ز خپل لومړی خبرې ترازم چې دا د موږ د عنعنه ده، کلتور ده، چې ډیر ژور تاثیر لري زموږ پر روحیاتو باندې، زموږ په ژوند کې، او موږ نشو کولای چې اغه په نظر کې ونه نیسو. که مونږ وکولای شو چې اغه ریستریکشن یا اغه مشکلات چې مونږ د خپل ټولنې سره لرو اغه په نظر کې ونه نیسو او خبره وکړو، نو باید پوه شو چې د دې خبرې تر شا اغه څوک چې مونږ مخاطب کوو شاید اغه راپاتېږي، او څه چې د لاس کې هغه مونږ داسې کار وکړي. دا باید دغه سی ونه شي. هر څوک چې و خبره کوي باید اول یې وسنجوي چې دا خبره رښتیا ده او که نه ده، او که رښتیا ده ویل یې ضروري دي او که نه دي. په دې تیب سره که سړی مخلال شي، مقابل لوری تم صدمه نه رسیږي، د تم صدمه نه رسیږي، او هغه خپل مسلک چې د خوښ کړی ده چې ژورنالیزم ده یا لیکوال ده یا شاعر ده یا مثلا خ نطاق ده، خبری کولی شي، دریږي په یو ځای کې خلکو نه چاپیره کیږي، دا یو په موضوع باندې خبری کوي، دا نورم تقویه کیږي. اما که زمونږ هغه محدودیتونه چې زمونږ ټولنې په مونږ باندې ایښودلي دي او زمونږ ټولنه دغه محدودیتونه محدودیتونو په کړی کې تر اوسه پورې هم ده هغه په نظر کې ونه نسو به مشکلات سره مخامخ کیږو.
کله چې یو ځای کې ظلم کیږي، کله چې غصب کیږي، کله چې یو چاته ستونزې جوړیږي او ته راځي هغه کس چې ظلم یې کړی یا غصب کړی یا نورې ستونزې ټولنې ته جوړې کړي ته نقدوې، دغه سړی تاته ستونزې جوړوي. په دغسې موضوع کې باید یو څوک څه وکړي، یعنی چې ستونزه ورته جوړه نه شي.
بهترین کار یې دا ده چې داسې یوه ستونزه چې هلته ډېر خلک پکې غدي انوالو دي، پکې دي او خبر دي، بهتره دا ده چې د دوی د خولې نه نقل قول وکړي، پوښتنه وکړي دغه سړی دغسې وایي دا رښتیا ده، هغه چې څه وویل هغه په قوس کې ولیکي چې دا سړی د خولې نه خبرې وکړي. ته بیا یو څه وایي چې مخکې له هغه نه چې داسې خبرې وشوه زمال زه لاړم د یو بل چا نه مې هم په کلي کې پوښتنه وکړه او هغه دغسې وویل، نو په دې ترتیب سره ته کولی شي چې هغه خبره هم وکړي. تا خبره هم نه ده، د بل چا خبرې دې نقل قول کړي، رښتیا خبره هم ده، موضوع دې هم ورسوله او تا ته پخپله هم څوک ګوته نشي نیولی چې تا ولې داسې وکړو. وظیفه ده د ژورنالیست په صفت سره زه راغلم د تا نه مې هم پوښتنه وکړه، د دوی نه مې هم پوښتنه وکړه، دغه شی ما لیکلی ده، په دې کې مشکل څه شی ده؟
ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاجی بدی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ګډه سره د روژماتي دود لڅ وخت را پدی خواره واچته
زموږ په افغانستان کې د کم ورځ نه افغانان مسلمان سوي دي، تر نن پورې د دود د چپ مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خوړه راوړي.
خوار غریب ته د روژماتي د ورکولو فلسفه څه ډول ده؟
دغه بهتره ده چې راشي او مسجد هم او جماعت ځان آماده کی او هم دغه شی چې د پخکړی دی دغه بل مسلمان غریب مسافر یو مسکین چې نه لري دغه څه خپل پوریم ورسی.
او خلک پروژمات کی کوم دودیس خواړه پخوي؟
پروژماتی که چی دیر رول لری اگه دی منگا اگه انانوی خوارد دی چی اگه تا منگ پیرکای وایو کورما دیر مشوره دا، یخنی دیر مشوره دا او دلوی پاکتیا خود دندکای بیر دیر مشوره دا خلا با دا مرگا اگه بیر پروژماتی که نخوره لیکی گیا پاکترونو که دودوی
خوگو ریدن کو نن پام دی اکلا خبری کو په پیل